پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د شاهین بنیرې ماو د مشال لیډو په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې حال درکو چې په بلوچستان کې د ورکوشو خلکو کورنیو خپل احتجاج پای ته رسولې دي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انتونیو ګوتریش د پاکستان په سفر دی او په ډیر اسماعیل خان او خوش سیمو کې د سیلابونو تازه صورتحال هم درکو. خو ړومبی د دې وخت خبرونه اورو او خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انتونیو ګوتریش د سپتمبر پر 8مه د سیلاب ځپلو سره د یووالي لپاره پاکستان ته رسیدلې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو ناروان احتجاجي پرلت فصل هغې ختم کړي چې د وفاقي وزیرانو یوې ډلې سره یې ملاقات وکړو. د برتانیې ملکه الیزابت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده او نوی بادشاه اوس کینګ هغه چارلز دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انتونیو ګوتریش د سپتمبر پر 8مه د شپې ناوخته پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پر ټویټر پاڼه ورکړي چې نوموړی به نن او سبا د سیلابونو له کبله له ولس سره د یووالي او مرستې ښودلو په موخه د هغه هیواد په سفر وي. د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هنارا بانیکر پر اسلام آباد هوایي ډګر د انتونیو ګوتریش هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له سیلاب ځپلو سره د مرستو زیاتولو غوښتنه کړې او د سیلابونو په شمول یې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره د یو دوامداره نظام جوړولو خبره کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو امریکایي سفارتکار سره د لیدلو پر مهال ویلي چې هیواد یې د سیلابونو له وجې نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پرون په اسلام آباد کې شهباز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ډیرک شولت سره لیدلي. د بیان له مخې پر دغه وخت زیاتره خبرې په هغه هیواد کې د سیلابونو د نقصاناتو او له سیلاب ځپلو سره په مرستو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي د جون میاشتې راهیسې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شوو کسانو شمېره له 1555 سنه اوړېدلې ده او نږدې 10,000 کسان پکې جوړبل دي. د سیلابونو په هغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي دي. د خپل سفر پر مهال شولید د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو روان احتجاجي پرلت پس له هغې ختم کړی چې د وفاقي وزیرانو یوې ډلې سره ملاقات وکړو. په دغه پلاوي کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارډ، سینیټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرک کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سینیټر کامران مرتضی مشال ریډیو ته وویل
نسچتین ادارو سره د کمیټي چې د کنفرنس کې د وسو کسان باندې څو کسان باندې درې میاشتې وخت واست او د کور ودان چې د ټایم ورکر او دنا ختم شو نو فیل پک.
دا پرلت پس له هغې پیل شوی وو چې کله په زیارت سیمه کې د امنیتي سرتیرو لخوا د عملیاتو پر مهال 9 کسان وژل شوي وو. حکومت داوه کړې وه چې دغه کسان وسلوال وو او د پاکستان د پوځ د یو کرنل په تختونه او وژنه کې ککړ وو. خو په دغو 9 وژل شوو کسانو کې د 5 کسانو خپلوانو داوه کړې وه چې دوی د ډېر وخت راهیسې لادرکه وو او اوس یې د ترهګرۍ په توګه وژلې دي. د کمیټې غړیو پرلتوالو ته تسلي ورکړه چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به حکومت د سرویختو لادرکه بلوسانو درک لګوي او راپور به تیاروي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درې نغري او سنډپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه د خالی کړي ځکه چې هغوی امنیتي ځواکونه هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوست په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې له خوشا څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره زنګونه وهي. د سیمې اوسیدونکي د وسلوالو د فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دغه ناقانونه ډلې د تیرا د اوسیدونکو د دې داوو په اړه څه نه دي ویلي. خو په تیرو وختونو کې د ولسنه د قلنګونو اخیستو خبره رد کړې وه. په دې اړه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار بیرسټر محمد علي سیف سره مو په بیا بیا رابطه وکړه خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. سیف البته تیره میاشت مشال لیډیو ته ویلي وو چې هیڅوک به د حکومت عملداري چیلنجولو ته نه پرېږدي. د برتانی ملکه الیزابت پرون د ناروغي ورستو وفات شوې ده. د برتانیا نوې بادشاه چارلز با نن د سپتمبر په 9 د خپل مور د وفات ورستو قام تا وینا کوي. ملکه الیزابت د برتانی په تاریخ کې تر ټولو زیات تراوی او کال پوري پر تخ پاتې شوې ده. بوکینګینګ پالاس د سپتمبر پر 3 د هغې د مړینې د اعلان پر وخت وویل چې هغه په سکاټلند کې په بلمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. د غزای کې د هغې د ګرمیانو کور وو. چارلز چې اوس با چارلز دریم نومیږي، هغه او میرمن کاملا یې تیره شپه په بلمول کې وو او نن به بوکینګ ماړی ته ستنیږي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، د کرکټ نړیوالی شورا آی سی سی پرون سپتمبر 8 د افغان کرکټ لوبغاړي فرید احمد او د پاکستان د کرکټ لوبغاړي آصف علي ترمنځ د لوبې پر مهال د تاوتریخوالي رامنځته کېدو او د یو بل سره د ناسمې رویې په اړه خپله فیصله اورولې. آی سی سی په خپله فیصله کې د کرکټ د نړیوالی لوبې د ضابطې اخلاق د خیال نه ساتلو په تور پر دواړو لوبغاړو د میچ د فیس 25% جرمانه لګولې. دواړو پر وخت په وخت خپلې غلطۍ منلې. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو ورده چې مجید بابر د توړان نکړل او ردونکو ورځو زمونږه ړومبه موضوع ته دغه د پاره زو د بلوچستان مرکز کویټه ته چرته چې دغه لا درک بلوچانو خپلوانو پرلت ختم کړي دي. د پرلت د برخوالو په وینا په زیارت کې د امنیتی سرتیرو لوري د عملیاتو پر مهال د دوی خپلوان وجل شوي دي. څوک چې په درهګره کې تورن نو دوی د پرلت دغه ورستو ختم کړي، کله چې د کورونو چارو د وفاقي وزیر رانا سنولا مشره یو پلاوی د کویټه د دورې پر مهال د پرلت زیت ورغلی او د مظاهره چانو سره کتلې دي. نور تفصیل له کویټه زمونږ خبريال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هغه لادرکه بلوچستانو خپلوانو د 500 ورځو د احتجاج وروسته خپل پرلت ختم کړی. چا چې د جولای په وروستي اونۍ کې دغه وروسته د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه پیل کړی وو، کله چې په زیارت کې د امنیتي سرتیر لخوا د عملیات پر مهال نو وسلوال کسان وژل شوي وو. پر دې باندې حکومت ویلی وو چې دغه وسلوال د پاکستان د فوج د یو کرنل پر تشتونه او په وژنه کې تورن وو. لیکن په یاد نو کسانو کې د 500 کسانو خپلوانو وینا وه چې دوی د ډیره وخت راهیسې لا درک وو او اوس یې د ترګري په توګه وژلي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په دې ترڅ کې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د لا درک کسانو په اړه پارلماني کمیټه غړو د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر رانا سناولا په مشرتابه کې تیره ورځ د کوټ دوره وکړه. یادې کمیټې نه هیواځ د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د کابینې د غړو سره ولیدل، بلکې د پرلت وزایت تللی اول ته د پرلت و برخوال ته تسلی ورکړه چې په راتلونکي درې میاشت کې به حکومت د 40 لا درک بلوچستانو درک لګوي او ریپورت به تیاروي. په دې ترڅ کې د لا درک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د کمیټې و غړي سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ راته وویل خپلوانو لخوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې د دې ستونزې اصل واکو اختیار چې د چا سره دی په کار دی چې د هغو سره خبرې وسی. د سپتمبر په 9 نیټه په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن یا د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وویل چې د دې خلمخه هم څو ځله دغه ډول کمیټیانې جوړې سوي وې، لیکن څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د وایس فار بلوچ مسنګ تنظیم د دې کمیټیان سره بالکل مایوس دي. دا رنګه کمیټیان ډیر وخت سره جوړې دي. نواز شریف سره 19 عمران پورې عمران سره پروشکال ملاقات هم وسو فیس ټو فیس. هغه کمیټي کمیټیان جوړ کړي نا امید شو اوس دا راغلي دي اوس رانا ثناء الله یا دا کمیټي دا ګرد به اختیار دي اصل اختیارات دي اغه فوج دي آی ایس آی دي موږ وایو کې اگر کمیټي جوړي یا ملاقات کوي ته اصل سره آرمی چیف دي د دې سره سوای دا مسله نسو کل کولای سي نه حل کیږي
د ډېرې کارپوهان د مرکزی حکومت لخوا د لادرک کسانو په اړه و پارلماني کمیټي ته هرکلی کړی دی په دې ترڅ کې د بلوچستان خبريال سید علي شاه زیاتوي
دا زما په فکر سره ډیر غټ پیشرفت دی کا په بلوچستان کې یا پاکستان کې د ورکو خلکو مسله حل سي دا د حکومت لپاره دا ډیر غټ شي یعنی دا کریډیټ په بیا موږ پاکستان مسلم لیگ نواز تور کو چې دوی دا ډیر چې کوم انساني مسله ده دا حل کله دا په تاریخ کې اول وار وسو چې پر دومره زیات شمیر کې وفاقي وزیران او په خپل وزیراله بلوچستان میر قدوس پزنجو د ورکو بلوچستانو چې کوم د فیملی ممبرز او د خاندان خلکو یا رشتہ دارانو دا غو سره بری اتری وکي او دوی ته دا ډاډ ورکي دا یقیناني ورکله چې دا ورک خلک چې دی هغه به پیدا کیږي او نور خلک چې دی هغه به نور کیږي نو زما په فکر سره دا ډیر غټ پیشرفت دی
دلته خبره ده د ونی ورته چې د جولای د میاشتې په 14 منېټه د بلوچستان په زیارت کې د جین وسوالو کسان لخوا د فوج کرنل لیک بیک او داغه دا کازوی عمر جاوید اغواسوي چې ورسته مړي په غرو کې مندل سی وو دغه پیش ذمہداری د بلوچستان وسوالي ډلې بي لخوا قبل سوي و د غورسته د امنیتی سرتیرو لخوا په سیمه کې سخت عملیات سوي وو په هغه کې د حکومت په وینا نو وسلوال کسان وژلي څوک چې د کرنل لیک او داغه د اکا د زوی په تشتونه او په وژنه کې تورنو خو پر دې پیشه باندې د وژل سو 15 بلوچستانو خپلوانو د حکومت د دریض په کلک سره رد کړي او هغه وخت ویلی وو چې 15 کسان څه مداله مخه لا درک سوي دي او اوس یې حکومت به ځای په وسلوال کې ګماري او وژلې دي څوم د دی ورسته د لادرک کسانو د خپلوانو د دغه دریز د جاج خستل لپاره د بلوچستان حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکی لکن د لادرک بلوچستان خپلوان واغته ازر سوینه دي بل خو ته د لادرک بلوچستان د خپلوانو سره د لیدو لمخه په کوټه کې د لادرک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د یادی کمیټي و غونډه وسوه د کوم مشري چې وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارړ کوله په غونډه کې د لادرک بلوچستان سره د خبرو
تګلاره وټاکل سو. ایوب ترینو چې د کوټنې راپور راکاو او ردونکو او د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش د اسلام آباد په سفر دی د سفر مخه ده دا چې د سیلاب زپلو د حال نزان خبر کی او دا غي سره د مرستو لپاره نړیوالو ته د مرستو خواستو کی په دغه موضوع باندې ما په اسلام آباد کې د خبريال نوید صدیقی سره خبرې کړې دي. نوید صدیقی مونږ ته دغه معلومات راکړه.
انټونی ګوټرس چې د یو ان سیکرټری جنرال هغه د شپې یو بجې پاکستان اسلام آباد نور خان ایرویز ته راغلی دی او د خارجه وزیر هنا رباني کل وزیر مملکت ته د پاکستان هغه ولا هرکلی ویلې او بیا چې هغه د سهار ملاقاتونه شروع کړي دي یو ان سیکرټری جنرال او وزیر اعظم محمد شهباز شریف په ټیم دغه ملاقات روان دی په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس کې او دین په نور ملاقاتونه کوي او بیا ترینیم بجې نن انټونی ګوټرس چې د خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری سره په یو مشترکه پریس کانفرنس کوي په فارن افیس کې خارجه دفتر کې اسلام آباد کې او سیکرټری جنرل راغلی دی په دوه ورځو باندې پاکستان ته راغلی دی نن بابا پاک اسلام آباد کې بټول ملاقاتونه کوي او سبا عسکری حکام سره به ملاقات کی او سبا بلوچستان او سند تبزی اول تبا کم سیلاب زپلی خلکو سره به ملاقات هم کی او کم وزیر اعلی او نور خلک چې التدی حکومتي ای سره به ملاقات کی او بیا با واپس نیویارک ته واپس دی ځکه چې 13 سپتمبر نه به هلته د یو ان جنرل اسمبلی اجلاس هم شروع کیږي نو دې دو ورځو دوران کې په خپل ملاقاتونه کوي په پاکستان کې او پاکستان کوم خارجه وزیر او کوم ترجمان چې دی هغه پرون ویلي چې تقریبا 10 اربونه زیات نقصان شوی دی په پاکستان کې او ټول کوم ریکنسټرکشن بکیږي تعمیر نو بکیږي نو د تقریبا لس یا یو لس ارب ڈالر پکار دی. نو دې لپاره به پاکستانی حکومت چې دی هغه به د یو ان سیکرټری جنرل نه پدې اپیل کوي چې هغه د پورا عالمی برادرۍ نه او نور کوم قانون چې دی کوم چې دی اینه یو فلش اپیل کوي چې پاکستان ریکنسټرکشن لپاره د پاکستان مرسته وکړي شي.
نوید صدیقی و چې موږ د اسلام آباد نه حال راکو د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انتونیو ګوتریش د سفر په اړه باندې هم د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ډیر اسماعیل خان اوسیدونکي وایي وروستو سیلابونو لکونه خلک بې کوره کړي دي او د ډیرو سیمو سړکونه او پلونه اوبو وړي دي چې له کبله تر هفتو هفتو پورې خلکو ته امدادي مرستې نه دي ورسېدلې. دوی وایي اوس هم ځینې سیمې شته چې له مرستو بې برخې دي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې بیړنۍ مرستې رسولې دي او چې کله سروې مکمل شي نو بیا به د خلکو د تاوانونو ازاله هم کیږي. نور معلومات اسرار الله مومن راکړي.
د خبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په ډېر اسمل خان کې وروستي سیلابونو 2,00,000 کسان بې کوره کړي، 15 کسان یې وچلي، 3 اویا زخمیان کړي، 40,000 کورونه او 10 کلونه یې ړنګولي او اتنیم زر څخه زیاتو څارو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. که څه هم د دې ادارې یو ویان اساندول د سپتمبر په 8 مشالې ډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خیمې، خوراک، دوایانې او نورې بنیادی اسانتیاوې ورکول پیل کړي دي او د لارو په جوړولو هم کار روان دی، خو د سیمې خلک وایي حکومتي مرستې د نشت برابرې دي. د ډېر اسماعیل خان شیر الله وایي چې دا علاقه شاوخوا ټوله سیلابونو اغیزمن کړې ده. نوموړی وایي دلته کې د اګست میاشتې راهیسې ډېرو کلو سړکونه او پلونه مات شوي وو چې ورته په هفتو هفتو مرستې نه وې رسېدلې. دا وایي اوس د پوځ او انتظامي په مرسته ځینې لارې جوړې کړل شوي دي، خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلکو ته یې مرستې نه دي رسېدلې.
کوم کچا کورونا هغه خو یو نه ده پاتې شوی چې کوم دی پخه کورونا هغه ته نقصان دار څه دلا ده چې کرک شوی دی. او چې کوم روډونو مسله وا روډونو دا چې مونږه دا رمق نه دی پاتا نو دا علاقہ ستوریانی ګړوالی پته علی او منګل دا ایریا کټ شوی وا تر اوسه پر هم پرونه بل ورځ اول خې غاور غلې دا مدد ورسېدل. دا هغه موږ ډی سی سره خبره وکړه کوي چې موږ چې کله مونږ یو سره ملاو وی چې نن مونږ ټیم لا ژلې او هغه ته مو څنګه چې رسېدلې دي او دا ګړوالی چې کومه علاقې دی ته وی چې مونږ ټیم هم یې نه درسره.
شیر الله وایي زیاتره غیر دولتي ادارې او ځای ولس امدادي هلې ځلې مخې توړي. نوموړي د سپتمبر په 8 مشالې ډوته ویل چې سیلاب ځپلي خیمو، خوراک، دوایانو او نورو بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري. دغه راز یو بل سیلاب ځپلي تن محمد توفیل د سپتمبر په 8 مشالې ډوته ویل بارانونه ودریدلي خو لا هم په پټو لارو او ځنو کورونو کې سیلابي اوبه ولاړې دي چې له کبله یې ناروغي خوريږي.
تقریبا زموږ سره ټچ ایریا لګیدل ده شاپورت ته مبارک شاد او سیول راکته تقریبا دلته داسې پسون آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادی وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوې ده. فیلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی. د زموږ چې د دکومدیات ایریا ده دغه لارې تر اوسه پورې بهر شوي نه دي. دغه چې کوم بیماری دي دغه زیات شوي دي.
دغه راز د ډېر اسماعیل خان او مصطفی چمتو بیا وایي چې پټو کې د ولاړو اوبو د وستو لپاره هیڅ انتظام نشته چې له کبله یې پاتې ولاړ فصلونه خرابیږي. دا وایي نهرونه هم سیلابي اوبو مات کړي او روغ نقل شول نو پراتون کی با تری نور پسلونا هم خراب شي.
د دې خان مرحبا ټانک روډ سه دین کيم او فصلونه دې غاټ نقصان ورشو کنه چې کوم دلته اوس موجوده فصل دې لکه وریجه چې کوم دې هغه په پختن لګیا او هغه پخې سیزن رسیدلې و خو په پټر غاټ تقریبا 4-5 فوټ کې وبلا ولاړې دې پته مزکه کې نیرونه چې کوم دې هغه ماتي روان چې کوم سیزن دې غنم سیزن هغه ممکنه ده چې دې دغه نیر باندې کار وشو نیرونه جوړ کړل د نظام په بحال په بیا ټیک تو او کچېره د نظام بحال نشو نیرونه جوړ نکړنو دا هم کې دي چې روان کوم فصل دې غنم او ورسره چې کومه غنا ولاړه ده تا هغه هم د زیان شکار شي.
بل خو د قدرتي پدونو پر وړاندې د مبارزې ادارې بیان د احسان دوړ وای چې حکومت د ډېر اسماعیل خان په ګډون ځنو نورو ځلو کې د بیړنۍ مرستو لپاره 1,15,000,000,000 روپۍ جاری کړي دي. احسان وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو سروې روانه ده او چې کله دا بشپړ شي نو له هغه پس به د بیا آبادکاری کار پیلوي او د خلکو د تاوان ازاله به کوي.
هر نو مریض لپاره چې دی د 3 لک روپۍ دی د زخمی لپاره 2 لک دی د پور په سر 15 لک دی بیا چې کم دی د هر کمرې په سر 50,000 دی د چار دیوارې چې دی 50,000 دی دا څه دی ګډه بیزه 1,000,000 روپۍ دی د فصل چې کم تبا شوې دی
د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د سپتمبر تر 8 پورې د وژل شو کسانو شمېر 1,155 ته رسېدلی او 2,202 پکې زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د سپتمبر پر 8 نیټه په خپل ورځني راپور کې ویلي چې سیلابونو 1,000,000 او 2,000,000 کورونا هم وران کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
وزیر اعظم شاباش شریف روانه ونه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپل سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد د یو داسې دوامدار نظام جوړولو ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د ورپېخو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو د هیواد په 4 صوبو کې انفراسټرکچر د خلکو کورونه بازارونه پلونه او سړکونه اغیزمن کړي دي. په دغه اړه تفصیل د فرخان د اسد پر راپور کې
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 8 په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپل سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد یو داسې دوامدار نظام ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. نوموړي پر دغه وخت ویل د هغو ټولو هیوادونو او نړیوالو ادارو مننه کوي چې د سیلابونو پر مهال یې ورسره مرستې اعلان کړي، خو زیات یې کړه چې یو پیاوړی اقتصاد او د ماحولیاتي بدلون په اړه یو پایدار نظام سره یې هیواد د داسې قدرتي فطرو اثرات کمولی شي. په پیښور کې د چاپیریال ساتنې یو سیرونکي شفقت کاکا خیل د سپتمبر پر 8 مشال ریډیو ته وایي د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره باید یو جامع او پایدار نظام جوړ کړئ شي.
موسمیاتی تبدیلو ایکسپرٹس دی اغوی وی چی دا بارانون چی دی دا دی شدت او حدت یعنی سمر بودا دا بارانون شوی دی او سمر نقصان کرده دی دی تعلق کلامت چینج سرد او پدی وجہ دا پرائم منسٹر چی کم بیان دی نو اغا پدی خبر بانده دیر زور ور کرده دی چی دمونگ دس پایدار ترقی پکار دا چی پاگه که مونگ دی قابلیو چی دا موسمیاتی تبدیلو چی کم چیلنجز دی اغی
د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو سانګې یا انوایرمنټل ساينسز مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس د سپتمبر پر 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي پاکستان باید د قدرتي آفتونو د مخنیوي او نظم لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د لږې مودې لپاره نه بلکې په دوامداره توګه په هغه هیواد کې پر مخ یوړل شي.
محکمه ترقی او پیدار ترقی لکه دیسی ترقی جی آغا دانه جی ده یو کال ده پاره یا ده ورزی ده پاره وی آغا برقرار اوسا کریشی دیر وقت ده پاره دیتا مونگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پیدار ترقی وای پیدار والا ده دو ده خبره بانی دیگه نه نکه دیگه سو پکار دی دیگه ده پکار دی ده 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 ریور ده دلواری که کم دیگه نه پا آغا حساب بانی مونگا پکار ده جی مونگوی دار شو.
پا پاکستان کی ده جون میاشت راهی سی ده پشکال برانونو سیلابونو ده بلوچ افغانستان، سند، خیبر پختونخوا، پنجاب صوبې کې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد علي چې د ماحولیاتي بدلون د چیلنجونو په اړه په امریکا او هانګ کانګ کې د پاکستان نمائندګي کړې مشال ریډیو ته وایي پاکستان باید په دې اړه یو کوټلې پالیسي جوړ کړي چې څنګه به د ماحولیاتي بدلون له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله کوي.
مونږ دا نشو ویلی چې تاسو دا یو کار وکړي او دا مسله هواره شي، نه. د دې لپاره به ګڼ کارونه کول وي، د دې لپاره به یوه ستراتیژي جوړول وي. لومړی دا چې انفراستراکچر کې به مونږ ته ډېر وسایل پکار وي. دویم نمبر آبادکاری، په یو ځای کې دومره خلک آبادول یو ناسم کار دی، باید د دې لپاره پوره نقشه وي، یعنی په کوم ځای کې څومره خلک باید اوسیږي. دا یو چیلنج دی، خو دا یوازې د پاکستان غونډې پر مخ تلونکو هوادونو لپاره نه بلکې د ډیرو پرمختللو هوادونو لپاره هم دا یو چیلنج دی.
بلخوا امریکا، چین، اروپای ټولنه او هند نړۍ په هغو هوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا د 2020 کال په اپریل میاشت کې د چاپیریال د بحران هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی او د چاپیریال ساتنې فعالان وایي پاکستان د هغو هوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلون له اثراتو نه زیات متاثر کیږي. نو باید چې په دې اړه یو جامع او دوامدار نظام جوړ او عملي کړی شي.
فرهنده صدر راپور مورید اوردونکو سرزو د خیبر تیراته چرته چې مقامی خلک وایي چې د سیمې خلکو ته د کورونو خالی کولو ویل شوی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونه وایي چې هلته د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. مشال لیډیو په دې اړه د خیبر ضلع د انتظامی مشرانو خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د ویان سره څو ځله تماس ونیولو خو هغوی په دغه اړه څه ونه ویل. البته په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي چې په دغه اړه د متعلقه چارواکو سره خبرې اترې شوې دي. نور تفصیل اسرار لمومن راکوي.
په خبر ضلع کې سیاسي اتحاد د صوبایي اسمبلی غړي او ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درین غړي او سنډاپال سیمو اوسیدونکو ته څو ورځې مخکې ویلي دي چې کورونه خالی کړي ځکه چې هلته په سیمه کې د وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. حکومتي پولیس او امنیتي چارواکو لا هم د دې پخلی نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریکي طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي. دوی وایي امنیتي سرتیرو هم د لټون عملیاتو پریکړه ځکه وکړه چې هلته یوه اونۍ مخکې په ځینو پوځي چارواکو وسلوال برید شوی وو. د تیرا اوسیدونکي محمد عالم د سپتمبر په 8مه مشال ډو ته وویل د دغه سیمو خلک چې په 2009 او 2012 کلونو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو پکې یوازې 15% خلک په روان 2020 کال کې خپل کورونو ته ستانه شوي او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. محمد عالم وایي د سیمې خلکو څه باندې 10 کاله د کډوالۍ ژوند تیر کړ، کورونا، روزګارونه او فصلونه یې تباه شول خو د دې باوجود د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای نه شو او اوس ورته پوز بیا وایي چې کورونا خالی کړي.
چونکه مونږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي یو نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس مونږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو. لا خو مونږ په خیمو کې اوسېدلو او چې واپس بیا را روان شو نو لکه اوس به بیا مونږ چېرته ځو؟ مونږ خو دلته 10-12 کاله هم د دې نه تیر کړ چې د خپل وطن م باد شي، خپل علاقې مو صفا شي. نو چې اوس کله د واپسې وخت راغی نو اوس دوی مونږ ته بیا کډه را په شا کړلې. نو لکه مونږ اوس په دې حالاتو کې کنفیوز یو چې څوک او څه نه کوو.
د خبر سیاسي اتحاد یو مشر حضرت ولی اپریدي هم وایي چې د تیرا سیمې ځنو اوسیدونکو ورته ویلي دي چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه بیا پیل شوي او امنیتي چارواکو ورته د کورونو خالی کولو ویلي دي. حضرت ولی اپریدي د سپتمبر په 8مه مشال ډو ته وویل حکومت ته مو خواست دی چې امنیت خرابېدو ته پرې نږدي ځکه چې دوی د دې لپاره غټې قربانۍ ورکړې دي. نوموړی وایي دوی د دې مقصد لپاره په تېر اتوار ورځو جلسه هم کړې وه.
په باره کې زمونږ د سیاسي اتحاد لاندې یو درانه جلسه شوې ده، یو ریلی یو پروګرام شوی و چې په هغې کې اندر ویل شوي وو چې مونږ په خپله علاقه کې امن غواړو، د امن خلک یو، مونږ د امن لپاره قربانۍ ورکړي او په کار ده چې دا امن بحال وساتل شي، مونږ په علاقه کې امن قائم او دایمي.
د تیرا اوسیدونکو محمد عالم وایي چې دوی په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. خو له باړې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق وایي معلومه نه ده چې د کومې ډلې وسلوال دي خو په سیمه کې یې فعالیتونه پیل کړي دي. البته نوموړي په 8 سپتمبر مشال ډو ته وویل چې له خپل حکومت سره یې دا مسله راپورته کړي چې خلک څنګه د لټون عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې لا خو څو میاشتې مخکې خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
خپل صوبایي حکومت سم د ایشو ټیک اپ کړه چې را مونږ خلک نشي کولای چې دوباره بیا انخلاو کې او نه د دوی استطاعت شته، نه دوی سره صدا سي مالی وسایل او مشکلات هم دي. نو پاغي باندې مونږ نن خبره کوو، روانه ده ان شاء الله پاغي بیا تاسو ته مونږ معلومات در
مشال دی. څو واره هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیف سره خبرې وکړو خواغو زمنګ فون پورته نه کړ. خو دا په داسې حال کې دا چې د خبر سیاسي اتحاد مشرانو او پلویانو د سپتمبر پر 4مه د یوې جلسې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه ځله کې دي وسلوال بیا منظمېدو ته پرې نږدي. روان کال د جون ل پای رہی سی په شمالي وزیرستان په خبر سواد کوز دیر باجوړ او مومندو کې هم خلکو د امنیت ټینګخ لپاره احتجاجونه لارجونونه جرګي او جلسی کړی دي. بلخوا په اگست میاش کې د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي وو چې د سواد او کوز دیر په غرونو کې خورا کم شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې هغه کسان له آبادۍ څخه ډېر لري دي. بلخوا د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 15 پوځي سرتیري او 4 مشکوک وسلوالو وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده. د الحق وروسته دا چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په جون میاشت کې اوربند نامعلومه مودې پورې وغځېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري.
سلام ومن راپور مورید اوریدونکو اوس وخت شوې دي زمونږ د ونیزې خبرونې تاندې هلی د خبرونه تاسو د پاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو ونیزا خبرونه دا تان دیلی پروگرام دیو سفر خنداست پکی ستاسو هر کلی کوم پدی پروگرام کی اوری چی پو افغانستان کی د طالبانو وقت در رسیدو یو کال پورا شو دا یو کال حالتا پر خزو او جنو سنگا تیر شو د 2020 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړ. له دغه وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د شریعت په چوکاټ کې به ښځې تعلیم او روزګار ته اجازه ولري.
چوکاټ د اصول په دننه کې به کار لري، کار کولای شي، په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو. د موږ ټولنې اړتیا هیڅ کې دوی به موږ سره حضور ولري.
خو د دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښځې د کار او زده کړو نه منع کړل شوې. د تیر کال په سپتمبر کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې خزو مظاهره وکړه. په دغو مظاهرو کې د خزو دا ناره وه چې زده کړې، کار او امنیت د دوی حق دی او باید دوی خپلو زده کړو او کار ته لاسرسی ولري. روان کال د مارچ په میاشت کې داسې تمه کېده چې طالبان به په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پرا د جنکو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو داسې ونه شوه. په مقامي میډیا په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په لسکونو ښځو او نجونو د سکولونو جامې په غاړه کړې وي او په لاسونو کې کتابونه نیولي وو او د خپلو سکولونو د پرانیستلو او د کار د حق لپاره شعارونه اور کول.
تیمانم مدینه ده د یولسم ټولګي زکونکې یم. له طالبانو څخه دا غواړم زمو مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالی اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي. موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شول. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژنې که نه پیژنې، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانیستل.
د روان کال د مارچ په 23 په زرګونو جینکو سکولونو ته د ستنېدو تیاری نیوله، خو په آخري شېبو کې طالبانو د سکولونو پرانیستلو فیصله بیرته واخیسته.
زما نوم ګلمینه ده، څلور مې نه یې اوسېدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو. موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسي ته په کور کښېنې. اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویلو چې ته لاسي بېرته کورته کښېنې.
طالبانو چې تیر کال د اگست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، د خپلې پریکړې په اړه یې سپیناوی نه دی کړی، خو له دې وروسته په کامیو نړیواله کچه احتجاجي اوازونه په وار وار پورته شول. پر ټولنیزو رسنیو هم په ویډیوګانو کې ولیدل شول چې پکې افغان نجونو د تعلیم د حق لپاره خپل آواز پورته کړ.
پاکستان تا ایران تا بل تا بل تا چی مصر پا مک بکی پر خگانی پراتوی وزی دکتر جمعه خیرات از کشورو تا خواهد ملی راستی چلاس خود یعنی شد اونا نگاری غیرات غیرات بکار زما لور باید تحصیل بکی چه تحصیل خدمت بکی
د طالبانو د حکومت پوهنې یا تعلیم وزارت چارواکي وای دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو کلتوري محدودیتونو له کبله سکولونه تړلې پاتې شوې دي. دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران پراخه شوی او خلک د سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د اگست پر اتمه د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر خوست کې رسنیو ته وویل د دوی حکومت کوشش کوي چې په دې اړه د ولس مرسته حاصل کړي او د نجونو د زده کړو بهیر پیل کړي.
افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه پاغي باندې کوم شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لري پرتی سیمو کې خلک د انجنونو له تعلیم سره نه بلکې د انجنونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
بلخوا د دغه وروسته د نجونو د تعلیم یو فعال او د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشره تورپیکی آرین مشال ریډیو ته په افغانستان کې د جنکو د تعلیم او په دې اړه هلته د طالب چارواکو د دریځ په اړه وایي.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا وه چې د کال په پوره کېدو سره به د اقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تېر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاسته ولوېده، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرحې باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي او موږ د نصاب په برخه کې هېڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وخت.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
سو مشال ریډیو ته غوږی یم. په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو یو کال پوره شو. دا چې دا یو کال هلته پر خوځو او جنکو څنګه تیر شو. اوریدونکو بلخوا منګولی دل چې په دې تیر یو کال کې خزي خبريالانی، ډاکټرانی او د مدني ټولنې فعالانی کارونه تا پرې نه خوتل شوې. په دوی کې زیاتره بهر هیوادونو ته ولاړې او هلته یې پناه واخیسته. په دې تیر یو کال کې په افغانستان کې خزو د خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره پراخه مظاهره وکړي. د سیاسي چارو سیډونکو د پاکستان په خواري سېنېټر افراسیاب خټک وایي افغان میرمنو خپل مزاحمت وخوت چې دوی د خپل حق غوښتنه پیچنی.
ارزانه چې خزی خود خدای بنی آدم دی او خزی او سړی دواړه انسانان دي او هغه قومونه چې پکې 50% آبادی یعنی خزی ژوند نه وېستلی شي، هغوی تعلیم نه کوي، هغوی په سماجي، سیاسي، ثقافتي، اقتصادي سرگرمیو کې برخه نه اخلي، نو هغه قومونه هېڅ سیالي نشي کولی. خو دا هغه خلک طالبانو په ذریعه دا کارونه کوي چې هغوی نه غواړي چې افغانستان مخکې لاړ شي، افغانستان دنیا سره سیال شي، سمسور شي، آباد شي. ختم تاسو وګورئ نو سل کاله مخکې باچا خان او خدای خبرګارو او هغې نه مخکې اصلاح الله فاغنه په اپریل 1921 کې دلته کې د تعلیم خبره چې شروع کړه، نو هغې په دې خبره تاکید وکړو چې ښځې په کار ده چې تعلیم وکړي او باچا خان خپلې لور باندې تعلیم وکړو. مثال یې جوړ کړو، داسې ورو ورو لیکلې ښځو لیکنې وکړې، د پښتون رساله کې به لیکنې کولې، نو دلته کې هم اوس خو ښځې دا سیاست کې مثال اخلي اسمبلیو کې راځي پارلمان کې افغانستان کې ډېرې تکړه ښځې تېرو شلو کالو کې مونږ پارلمان کې ولیدي سماجي ژوند کې مو ولیدي لیکوالې مو ولیدي ژوند په هره شعبه کې نو دا چې اوس هغې ښځو ایستل دا خو اصل کې افغانستان تباه کولو افغانستان خرابولو ورانولو خبره ده او انسانیت مو خلاف ورزي ده.
اوریدونکو په دې اړه مو په پېښور کې د بشري حقونو فعالې او د واک په نوم د ښځو د سیاسي ټولنیز ادبي او کلتوري غورځنګ د یوې مشرې کندي صاحبې سره هم خبرې کړې دي چې دوی هلته په افغانستان کې د غتیر یو کال ته څنګه ګوري.
یو کال کې د ښځو ټول ته معلوم دی د ښځو ژوند نیست نابود کړی دی د ښځو څه چې د ټول افغانانو دا خو د ښځو ښځو بار بار وایم چې د ښځو هایلایټ کېږي ټول ته پته وي خو اصل کې همدغه مسلې سړوی ته مزددي هلته خلق ټول څه چې دي ټول یې د کارونو نه بدطرف کړي خپل ځای خپل خلک کېدولي دي که هغه ملا دی مولوي دی هغه د هسپتال مشر کړی د بینک مشر کړی داسې نو هلته یې بالکل هم یې د ښځو د سړو ژوند تباه کړی هم یې د هغه افغانستان ټول سرنوشت ټول راتلونکی
تباکو. او کندی په شروع شروع کې بدوی داسې بیانونه براتل کنه چې ښځې به کار لزی او هسپتالونو ته به ځي ځکه هلته خو ضرورت وي دا شان نور چې کم ضروري سکولونو ته به ځي خو بیا وروسته مونږ ولیدل چې داسې ونه شول.
د دوی هره خبره دروغ ده هره خبره د دوی دغه چې دوی بحثونه کوي د دوی هغه د خارجه وزیر چې په مسکو کې یا چیرته کوم کانفرنس کې کومه دغه ته کېني دا هم تر ټولو د دوی دغه دروغ دي. د دوی یو خبره هم حقیقت نه ده داسې منطقي بحث نه لري منطقي خبره یا داسې یو څه چې مونږ وویل چې بس صحیح دی دغه خبره دغه د دې یو هر څه یو جواز کنه یو حکومتداري چې کوي یو څه کې پابندی یا یو څه کې هغه ته جواز وګوري د دوی هر خبره هر خوا ته خوا ده او دا خو مونږ ته پته وه چې دوی داسې کوي ځکه چې د دوی خو یو دفعه مونږ تجربه شوې وه پنځه کاله دوی حکومت کړی و دغسې حالت و او بل دا چې یو انسان چې د افغانانو په وژلو په ځورولو په هغه دوی مخکې تلل هغوی نه به مونږ څه تمه کوو هر ځای کې سیاسي پارټي کې نشته مخالف یې که نه خو هغه عام خلکو په وینو لوبې نه کوي په سرو لوب په وجودو یې لوبې نه کوي دوی خو لوبې وکړې څومره افغانان یې وژلي څومره یې خلک شهیدان کړل دوی خو بالکل هغه یو رنګ کوو د افغانانو دښمني یو رنګ ویل نه بالکل د افغانانو دښمنان دي دغه اوس چې ګورو دغه څه چې بربادیانې دي دا خو یو دښمن شي کولی یو ملت خپله غمخور یا دغه ملت مشران داسې کار نه شي کولی.
او کندی په کله چې طالبان واک ته ورسېدل تیر کال اگست میاشت کې نو دا غین وروستو سو میاشتې ښځو مسلسل مظاهرې وکړې د خپل حق لپاره د کار لپاره د تعلیم لپاره سکولونه د شپږم ټولګي نه خواته په زیاتره ولایتونو کې لا هم نه دي پرانستل شوي کنه نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا خو دغه شپږ مثلا هغه پورم چې دوی هغه کړی دی دا دوی خو یو سوچ داسې وي چې وړو باندې وړو ته خیر دی دوی سوچ داسې دی که نه د تعلیم خپل چې یو چا تعلیم نه یې کړی هغه خپل د تعلیم هېڅ شوق نه لري اوس وزیر د تحصیلاتو یو انپړ سړی دی یو ملا دی که تاسو وګورئ هغوی هر بیان هره ناسته هره ولاړه ښکاري چې دا خو د تعلیم نه ډېر لرې پاتې سړی دی نو د دې نه به مونږ څه تمه وکړو چې دوی به د ښځو په هکله د ښځو سرنوشت یا د ښځو راتلونکي لپاره څه کوم داسې ښه پرېکړه وکړي یا د دې ته به د دې اهمیت څه معلوم وي چې یو ښځه د یو ټولنې کې څومره کردار لري او د یو لوستې ښځې کردار به څومره مثبت وي یو ټولنه کې دوی په دې خپله په دې نه دی خبر نو د دوی نه به مونږ څه تمه وکړو ښځې اوس هم مظاهرې کوي کابل کې اوس هم مبارکه کوي ځکه چې ښځو ډېر څه دغه شل کاله بیا خصوصا دغه د اشرف غني حکومت کې ډېر زیات ښځو ته وخت ورکړل شو ښځو ته بعد ډېره زیاته پانګونه شوې وه افغانستان کې ښه پوستونو باندې کار ورته ورکړل شو د دوی ډېر زیات حوصلهافزایي شوې د ښځې ډېرې تکړه شوې دي پخوانه مخکې به هم خوشحاله نه وي په هغه حالاتو خو هغه دومره پیاوړې نه وي لکه دا اوس نن د افغانستان ښځې چې څومره پیاوړې دي نو ښځې به تل کوشش کوي چې د دې ډلې نه خپل حق لاسته راوړي.
بلخوا په دې تیر یو کال کې د نړۍ بیلابیل حکومتونو او نړیوالو سازمانونو په طالبانو په وار وار غږ کړی چې سم د لاسه دې په افغانستان کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړي او افغان میرمنې د کار روزګار ته پرېښودل شي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو ظفر خنداسد لتا سونه اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتي او د خوده پامان.
تاندې هېدې خبرونه مورده چې پرخند اسد د توړان نکړه اوس وخت شوې دي زمګه د دوی می ونیزي خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه تاسو د پاره منور شو وړاندې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې نو بلې خواته یې د نور مالی زیان ترڅنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. خو لنی ک مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې په هېدلې چې د خپل سیمې د پرمختګ لپاره به په خپل هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوی کول جنکی هم د الکان سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي او دا سه هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې د قام خدمت تام له تړلې ده. د دې ونې په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمت جنې هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوی دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډیر مهنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې ممخیل چې دا غینه کړی دی او دنه بعد مې سر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلمندینا ای گریډ باندې کړی دی او د دنه پس ایس ایس سی مې کالج بنو نه کړی دی او د دنه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنٹیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ غینه بی ایس سی کړی دی او ماستر مې د ګومل یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وايي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې و خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما یې دا انجینیرینګ کوم میډیکل طرف ته زما غنه ما پری انجینیرینګ کول خو انجینیر خو کوم کې جوړ نشل ما دا فاینانس چې ماشین اسلې وګنا کور کې نو ماشین اسلې د وژنه انجینیر خو جوړ نشل ما پری انجینیرینګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړل. شروع ما میډیکل سایټ ته یاده نه خو زما میټیکس څنګه ډیر خوخو نو دې وژنه ما خو څه چې انجینیر جوړ شم خو چون چې هغه لپاره ډیر زیات پیسې په کار و زمونږ سره دونه پیسې نه وي نو بجای دې چې انجینیر جوړ شم د دې سایټ ته لاړم ما بی سی وکړل میټیکس ډبل میټس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړ میټیکس.
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردا نوزکې په سر ډېر سیمواري و. نو مولینا مو پختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خیګړی کارونو ته یې څنګه پام وګرځید.
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو په دواګانې راته کولې نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل خغه خبره دا و چې موږ د علاقې جنیا کې چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي اوس هم سیکټر زماري هغه نه بد زما ډېر خوښ شي یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسیک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دا و چې د دې سیلري زیاتې وي د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلري زیاتې وي نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه چې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلري خو به ما تاسو مرات لا خو دې ما دې کې خوند اخیستل چې دا به ایجوکیشن باندې کار کو نور د خدمت خیر کارونه کوي.
هما ارشاد اشپالسم د میتمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعماليږي. خود دې ترڅنګ د خیر خیګړی کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړې په دې نظر ده چې د خزو مسلې یو خزه په خطوګه راپورته کولې شي
د سوشل سیکټر سره سره چې میډیا ته د یو جینې په کار و یو اداره واغې ته جینې نه دبن نو څوک هغه سره ریپورټر نه جوړیدل نو د یو استاد ته مدد سره هغه ماته وشي ته ریپورټینګ کول شي نو دا ریپورټینګ چل مزدا کو او د دې سره د دې ادارې سره ما کار سٹارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم اوس شو کې کار کوم د سي بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي د کالج پرابلم شي د ماشي شي د نور فیمیل چې د فیمیل اواز فیمیل او فیمیل خو چته ول شي نو دې وجه نه میډیا سره کار سٹارټ کړ. تر اوسه پر ائی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی ایجوکیشن باندې مې کړی دی بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې مې ریپورټینګ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر خېګړې کارونو او خبريالۍ ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو نو موړي وویل
اصل سوشل سیکټر دا سیده چې دا ترو اوټ نه کنا پروجیکټ وینو پروجیکټ ختم شي پروجیکټ ختم شي نو د کالج چې چونکی ټیچینګ دی د کالج هغه باندې فرمن از جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکی پرمننت هو جواب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ دی سینو 3 منت 6 منت نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي کې نو د کالج او کالج جاب چونکی ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورته ډیر ملاتړ تر لاسه ده خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنه وخت د خیر خېګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کوله چې اوس په هشو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې پشان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامله جګ کړي د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې حل او زلو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنانو موړي ویل
د زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژنې زمونږ کو کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وژنې چې تاسو ایجوکیشن او تاسو نو کوي کې دونه منډې ترډې وینو دي د وژنې چینجز راغل هغه پرې باندې ډیر زیات خوشاله دي چې ډیر نږدې دي فار ایگزامپل یا خاله دي یا محمود هغه خدا اپریشیټ کوي ولې د غزي نه دي او د پردې کې کلچر ده نه ځکه چې موږ علاقې سنسټیټیو ته په تر موږ برکی مرګیا چو نو دې کې زنه د کار کوي نو هغه ډیر زیات خوخی
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکې بتل خپل هلې ځلې جاري ساتي
مخه صرف زما د دې چې دا کوشش جاري ساتم د زما ایم د ژوندۍ یو مقصد دی زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خو ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه او نو زه خپل فیملی د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ لري نو فی الحال او چې خپل ځایونه ته ورسېږي بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه تر مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر نه شو پاتې کېدلی د خلکو د خدمت لپاره یو هر چي یو مقصد دی زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې د لپاره نه کوم پیسې خو ماته د هر طریقې نه راځي خدایو خدمت ته نه داخله زه غواړم چې کانتینې څه ساتم
د هما ارشاد په اړه د خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د وی لانډې د مینا پاسیا وري مشال ریډیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو په دې خبرونه کې به ووري چې پښتنې جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد د نوموړي په حق لوي
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و ډیره زبردست ټیچینګ کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج پولا ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ مهنتي ټیچر و کنه ډیره جنګو دا هاي چې دا سټڈی ډیر امپورټنټ او دا لکه ډیولپمنټ کوي شي ایمیج کنټری
نو مول زیاته وی چې هما به بي خپل شاګردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي وکنه چې موټیویټ مونږه موټیویټ کول چې ډېر سټرګل کړه دا او ډېر زبردست د هغه وجنا ان دی او ته زرا لنګ کنه ما خپل حالات کتل غنه د لکه دا ان دی او ولا کار د څه چې خلک خپل خپل ټینګ وی کنه خو مونږ د خیال دک چې جنګو دا کار کوي شي ان جی او کې او د اپورتونټیز دی او د خلک ورته راځي
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خېګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي
سجی مونږ خو په بنو کې آی ڈی پیز دپاره هینډیکیپ کوم خلک چې وو هغو دپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تېرې کړي دي. هلته کې زه چونکې د دې ټیم لیډر وم نو مونږ آی ڈی پیز دپاره خدمت کوو د مزورو خلکو. دې دپاره مونږ چاله ویلچیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی چاله واکر په کار دی. داسې ځینو مونږ ورکول او پریشر ریلیف میټرسې بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته وي په بسترې باندې پراته وي نو هغو دپاره مونږ سره پریشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضان دپاره مونږ سره اسی میټرسې وي. داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي. وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن یې باندې کړی وه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه تېله ویړ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویړ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې څه داسې پرابلم نه دی ډېرې والدیات کله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې دپاره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق ته سورا نه وشي یا که نه بیا به توسې په چا باندې بوج نه اوسته ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو موله څه پیغام لري؟
بس چې زه دا پیغام ورکړم زموږ د معاشري ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یو حصہ ده دا زمونږ نه هیڅ کله هم نشي ګوشي کېدی. دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسره جوړه شي او د معاشري خدمت وکړي دې له مونږ موقع ورکړو دوم مونږ مخکې راولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو له فایده غواړو زخم دې ته هم فایده پکار ده دې ته هم تعلیم پکار دی دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو نو دا هم زموږ د ورونو ته زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره د دې د مستقبل لپاره مخکې راولئ او تعلیم هم ورکړئ هغې نه علاوه د زندګۍ هر سہولیت هغو ته مهیا کړئ.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دي او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202022 1 2 1 2 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.